مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومندر ته هر کلی وای په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرونه پروګرام د مشال مرکه هم درو په اول خبرونه له اسرار علم مومندر
سړی مشرلم به تم په بنو لنډیز د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په ترکی کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوک ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی. او زه خبرونو تفصیل د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال ډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل ویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 6 ستمبر په قبایلی سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د ده په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه شامل کړل شي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز انشاءالله تعالی زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري اهم نن مشال ډو ثویل چې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ستاد عزیز په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې دا هم ویلي چې قبایلی سیمو ته ځان لا صوبی یا ګلګت بلتستان حیثیت ورکول د دې سیمو په ګټه نه دی او باید چې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ورنن په 4 ورځ اهم باندې. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. خبرپاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوې. د ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼي ویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د خبر پختونخوا وزیر الله وایي په خبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره یې وفاقي حکومت ته د 10 ورځو مهلت ورکړی دی. پرون د وزیر الله هاوس لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوي بیان کې وزیر الله پروس خټک تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د دوی صوبې ته د خپل برخې بجلی نه ورکوي چې له وجې د ده په خبره په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. پروس خټک زیاته کړه که حکومت په 10 ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. یادوي چې وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې په عمومي توګه ملک کې د بجلی کمی دی چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. مشال د وګستۍ د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګا ماخام مشال ډو ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخ وو.
طالبانو کولای سو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو په 1 ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بیرته ونیول سوه. یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې. محاصرې مخکې ماتې شوې وې مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر اهم مشال ډو ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 8 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب یې څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسبند په ناارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسبند ولسوال فرید افغانیار پرون مشال ډو ویل افغان امنیتي ځواکونو له 4 میاشتو نښتو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د وسلوالو لاسو ته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي دي او په پوستو کې یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوي مشکوک ځنمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی. د سیمې گورنر علي یرلیکایا نن وویل د شنبه یا خالی په ورځ په غازیانتیب ښار کې په شوي تراګر برید کې څلور نوي کسان جوبل شوي هم دي. دا ښار د شام له سرحده شاوخوا 4.6 کیلومتره لرې پروت دی. که څه هم د یاد برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې، خو د ترکیې ولسمشر یې تور په داعش وسله والې ډلې لګوي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسک ویلي داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید دی. د شام د حلب خار په هوایی برید کې د زخمی شوي ماشوم عمران مشر ورور علي داقنیش چې په دغه برید کې زخمی شوی و په هسپتال کې یې سا ورکړه. د اګست په 18 نیټه د دغه برید نه پس 15 کلن عمران د ودانۍ د ملبی نه ژوندی ایستل شوی او یو عکس یې اخیستل شوی و چې پکې د هغه په مخ وینې او خاورې لیدل کېږي. دغه عکس بیا په ټولنیزو رسنیو خپور شو او ډېر مشهور شوی دی. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. پرون د جمیکا یوسین بولټ یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپیک سیالیو په دریو بیلابیلو سیالیو کې یې درې د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړل. بلخوا د تاجکستان دلشاد نظاروف د تیږې غوځونې په سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه. د بلاروس ټیسی جان ته د سپینو او پولینډ ته د زړو میډال ورسید. امریکا ته د دمه د دریڅلویخت، برتانیا ویشت او چین شپږویشت د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال اډیو نمو خبرونه واوریدل چې اسرار لمبمند او وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو ډاټ کام دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هیله مند دي چې دغه سیمو لپاره به اصلاحات ډېر زر اعلان شي.
انډسټري زون هم جوړېږي او د انرژي مسلې لپاره هم پکې پیکیج هم شامل دي. زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
د سوات سیمې ملوک آباد اوسیدونکو د سکلو اوبو راوړلو کې ستونزې لري. یو میرمن وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره خبرې واوري.
دغه ارزونه په مشترک ډول د دوی سره د هر یو هیواد سره دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي. له خبرې نسنه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګول افریدی په وینا چې امکان دی د راتلونکي میاشت په شپږم نیټه وزیر اعظم دغه اصلاحات اعلان کړي. دا ذکر ده چې د فاټانه منتخب غړو تیر میاشوم ویلي وو چې په 16 اگست به وزیر اعظم د فاټا اصلاحات اعلان وي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې اعلان ونه شو. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال لوی خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې وزیر اعظم ته لیږلي په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سفارشاتو کې په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. د نوموړي وینا وا چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز درېمه غټه خبره ده چې انشاءالله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ونه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصېږي. انشاءالله تعالی په فاټا کې به دومره پیکج به ورکوي چې په هر ایجنسی کې به یونیورسٹی هم جوړېږي، په هر ایجنسی کې به انډسٹری زون هم جوړېږي او د انرژي مسلې لپاره هم پکې پیکج هم شامل دی. زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
فاټا نه منتخب غړو تیره میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه شو. مشال ریډیو چې کله د شاجي ګل په دې خبره چې وزیر اعظم به راتلونکي میاشت کې فاټا اصلاحات اعلان کوي په حق لا د آل فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومن نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه:
دغه سي ویناګانې مونږ ته خو ډېر وخت نه کیږي چې نن کیږي سبا کیږي، بلکې د فاټا پارلمنټیرین په ډېر باشوخ ذریعه سره مونږ ته دا خبره وکړله د 14 اگست په حواله باندې چې جنډه خلاصېدل او فاټا ریفارم د هغې اعلان کېدل، مګر هغه سي ونه شو. نو زه ګومان کوم چې مونږ نور د فاټا خلک په دې خبرو په دې مفروضو باندې یقین نشو لرلی تر څو چې مونږ اعلان پخپله اورېدلی نه.
فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنودونکو، د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په سفارش د ځینو سیمو اوسیدونکو خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي کچرې په دغه سیمو کې اصلاحات نافذ کړل شي، نو له دې سره به قبایل هم د ملک نور برخو په شان حقونه ولري. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړي او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون له وجې روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو. او د محمد ایجنسی یو روزګار کونکي عربستان محمد وای:
موږ چې ښکته ځو او تاسو راځو، غواړه خپل پزاده کې راغی خپل ټیک سخت دي، که موږ غشا کخلو دي غواړه ځو، نو هغه موږ پزابول کوي، که موږ ډیر ورو راو هغه خپل پزابول کوي، راغی له بل بل کوم ډیر ورو پاس و جوړای. دا د یو سفارشه شوی دی او چې دا موږ د فار درس دي لکه ګوره شکرې.
په قبایلی سیمو کې خپل کوم پهنتون نشته دی. د پیښور یا نورو سیمو پهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. میافته ځوانان وای چې کفاټا په صوبه کې شامل شوه، نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هوارې شي. واجد محمد وای:
زمونږه کوټه سیستم د ختم شي او موږ ته به هغه رنګي موقع ملاويږي لکه څنګه چې په زمونږ صوبه کې نور پښتنو ورونو ته ملاويږي، چې دې سره به زمونږ علاقې زمونږ هغه محرومین چې کومې موږ ته په دې آپریشنو کې ملاو شوي وي، کومې چې موږ د ډېر د 1901 نه چې زمونږ په مشرانو او قانون نافذ شوی وي او کرایم ریګولیشن، هغه ازالې به زمونږ د دې اصلاحاتو سره وشي.
په قبایلي سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل:
ټول پاټا کې په یوې جنسۍ کې د اوسه پورې چې یو کلچرل حال کې دی، نو دا نشته دی، ډوډور هم نشته د ادبي او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. زموږ چې کوم اکیډمي د بیا ته رسیدل کوم کتابونه شایع کوي وخت په وخت باندې، هغه هم دا پالیسي چې هغه پکې د پاټا د لیکوالانو کتابونه چې هم شایع کول لپاره نه اخلي، که چېرته پاټا د پښتونخوا برخه شي دا موږ ډېر ګټه وځراي.
په رسنیو کې د بیان شوي سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې په راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي، د بشري حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي، د اف سی آر د شریکې ذمہواری قانون دي ختم کړي شي او قبایلی سیمې د پسوبه کې شامل کړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی. دنو درګو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک دروازه نن په سلورم او ورځ هم تړلې ده، چې لکبلې نه یوازې له دوړ خو تجارت باندې بلکې عام خلک هم ستونزو سره مخامخ دي. پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې پنجشنبه ورځ مانې د سپین بولدک د لورې ځینو کسانو پر دروازه ډبرونه یعنی د کاڼي وورول او د پاکستان بیرغ ته ور ورته کړو. نور حال د کوټې نه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پولیسو د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې وشوې خو به نتیجه پاتې شوې. د غډول پول نن هم د تجارت په مخ بند پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی و. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلودي. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان او تجارت او عادی وګړو ته اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
نقصان دی د خلکو د افغانستان د نفدو میوو سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي نو هغه د نن درېمه د چې پر بارډر باندې ولاړ دي پاکي انګور خو د لته پر دغه ځای ورسست او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبا نه خلاصه نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. په دې حساب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نفدي میلې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه ته نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارت په مخ خلاص کړي.
موږ خو دا وایي چې په کار ده چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دي. چې اقتصاد ته نقصان رسول څه دي هغه سیاسي عزائم نه پوره کوي. په کار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زلبی دي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې د افغانستان د ازادۍ د ورځې په خوشحالۍ کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو د باب دوستی څخه نه هیواز د پاکستان بیرغ را شو کړی وو بلکې واغته اور هم بچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسې غوږی د مدونکو د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګ برید پر ضد په ټول پاکستان کې د کاروندیز او اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د دوی سره د پېښور های کورټ بار او د قبایلي سیمو وکیلان هم د ملګرتیا اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به دوی هم اسلام آباد ته ځي. او په دې اړه نور تفصیل به د سراج زهیر په دې رپورټ کې واورو.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد د روانې میاشتې په 28مه نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پروس په د سحر 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې په کې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وجل شو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سر په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل
منګ با احتجاج کو زکا چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنی ومني خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي بلکې د کوټې د پیخي مجرمان دی ونیول شي خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو کوم چې د حکومت به حصی ده.
د پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سیکرټر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي
دا بالکل موږ به هلته الکو زموږ به پورا قافله برازي د پیښور های کورټ بار نمبر
برازی، د پېښور بار نه برازی، د ډیسټریکټ بار مردان نه برازی، د نوخار نه برازی، سوابه نه برازی، څومره چې بار اسوسییشنز دي کاغذ لیدي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول برازی دي، او قافله په شکل او صورت کې برازی، او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي، او د دې غم مکمل غمدنه به کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق لا د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وی،
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل، د سپریم کورٹ چې کوم زمونږ بار دی، سلور وانه پېښور های کورٹ چې کوم دی، هغه دا فیصله کړی دا چې یو علامتی هلتال یو درنه به د پارلیمنت مخې ته کیږي، چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخې کوم ستونزې دي چې ردې متعلق چې کوم دی، باید یو داسې سوچ وکړي شي، یو داسې فکر وکړي شي، د خلک کینی میټینګ راوغوښتل شي، چې دا ډیره سیریس خبره ده. بل داره چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو د پاره، الله دې وبخښي چې کوم شهیدانو هغه د پاره شي، نو مطلب دا دی چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده، په کار بده باندې فوراً عمل پکار دی، بده میاشت شلو ورځو کې دنه دنه.
د روانې میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې په سیول اسپتال کې ځانمرګي بریج شوی و، چې پکې څلور اویا کسان وژل شوي وو، چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته تاسو غوږی درنو درکو د شمالي وزستان میرانشاه او میرعلي بازارونو د ځمکې او مارکیټونو مالکان شکایت کوي که څه حکومت لخوا د دغه بازار د جوړولو اعلان شوی، خو له دوی سره سلا مشوره نه ده شوی. دوی وایي چې په دغه ځای کې ځینې دوکانونه هم جوړ کړل شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا به چا ته میلاویږي. نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول دې لپاره د خاورې تختن درپخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوخه نوې مارکیټ جوړ شي، خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي، نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه، د دوی کمیټې د هم د ځان سره کړي چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
بریگیڈیئر پای سلا کړی و چې دا سنتر دو کړی نه چې زم روډ پر روډ تر غولي دي، دا به په خراب شي په دې څه کې چې روډینا مستروي اوور کې چې بنا بدل به میس په څو ډیر کوي زمي سم دا ول سره به غږ دا میس بالکل خاصه دو میس به دا ویلې چې د هر قسم لنګې دې انسان میس به مواري او میس به در سره وي د کوم ول او پات جرګه جوړه کړی و میس ته و پر اتنا نو څه یو کې بیا هم مشکلات په جوړی دي کنه لنګې نه جوړی دي بس خلاص جا جوړی دي او درې کومې چې در سره وي په زمواري خو څه دو.
خلیل خان وای شلو زرو تنیز ده د دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوی، او که دولت څلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته به ورکولی شي؟
دوله د نوشه یو طریقه وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان ده پورا هغه علاقې مشرون جایداد دی هغه ترکشن کمیټه جوړ کو ده خو جدا چې کی مسای جوړ کړه دا په خپل مرضی جوړ ده حکومت یو داسې جرګه جوړ کو چې پاغه سے کاروباری خالص وي پاو جایي بشه خو هغه خلق چې چا دي کای جایداد وی هغه موجود وي چا کې رینا رنگي چا بازور رینا رنگي دا ټول چې ترکشن وی دا سه فیصله وکړي چې غون تا قابل قبول وي چې څل زرا دي کانی نه ډنګ شوی دي پاغه سره یې څه څل ور زرا جوړ کو دا څنګه مالی دې چې د ښاری دمر دي کانی نه وي څه دغه غاشي رغه زوت ته نشم د جوشي د فیصله په ورشي.
دا انتظامی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط و ویل نس پاک سروي کړي او سالور زرا دوکانونه به د ضرورت په مطابق جوړوي، خو پولیټیکل انتظامیه تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي، کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږی د نوو دونکو د کرم ایجنسی د زده کوونکو یو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وای په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کومې هلې ځلې پیل کړي، په هغه کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لخوا هیڅ قسمه مرسته نه کیږي. د دغه زده کوونکو او د پولیټیکل انتظامی د غبرګون په اړه نور تفصیل لسیمینه د مشال راډیو خبریال تارک اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خو دوی د حل کولای شي چې پولیټیکل انتظامی او سره خپل تعاون برقرار وساتي.
دال د ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورت خرچا رسی، سټیکر پلیکسونه د ډیر خرچی رسی، سټوډنټس ته اوټ کی هغه مختلف کلو ته سی کورونو ته وسی، نو دې لپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره ده چې پولیټیکل انتظامی شو کا ایم این اے صاحب شو کا سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه.
محمد سلیم اورکزی چې د تنظیم لوی سکاتر دی مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي. خو د انتظامی چې کوم راویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړي دي.
موږ سره د فنډ وعدې کړي دي، هغه متندي میلاو شوي اوس پورې همیشه دپاره دوی دا کوشش کړی دی چې د سټوډنټان ډسکرج شي، نه امید شي او دوی د کار نه مطلب کینی، ځکه څه هغوی موږ کله کله داسې اواز هم وچتو چې په هغه کې د علاقې فایده یې خو د انتظامی نقصان یې.
د زده کوونکو د تنظیم مشر وایدالله بنګش مشال رډیو توای په سیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدرولو لپاره سیمینارونه وکړل، جلسې او ریلیانې وستې، کمپاینونه یې وچلول او بلدا چې د سیمې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل. خو پر ځای د دې چې له دوی سره مرسته شوې وای پولیټیکل انتظامی ورته په لاره کې خنډان ودروي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشعور شي او دا خپل حق وغوړي، د خپل حق دپاره اواز اوچت کړي. نو خام خواست زر پسیگم دی ما چکو ما لیاره دی غم بنده او زد دی کار کام و دا کار نه بای فور سمانی کهی تارچر کهی مام پاری طریقی ما سر زکوم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی.
دبارا کرمی مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغی خبرین کاری دی جگنی دزدکاون کو دغی تنظیم سارا دا تعلیم پلرگی کمی حل زلی کولو پو وجه دا انتظامی لخواب سلوک ستلی کی گی. دا مشال لدیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پرمختگ لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سر گوری او سارا دا انتظامی لخوا مرسته هم کی گی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پیخور
دا سولی پر لو
یو نا سا بدرازو شو پا بس داغا مڈی مراغ دا وستا مال تا دوم را پراتری
ملی ظلم چیجو ملی دیا دیا چیجو
حرط راہ کر بدرنگ زکر چی داغا مینا نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنگے ختمی گی
مگر خیند امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چونی تا کینی طول تا خفل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی د نودونکو د اسوات امبنګوري خار لوی یونین کونسل ملک آباد او شاوخوا سیمې اوسیدونکي له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري. مقامي اوسیدونکي وایي چې د سکلو اوبو ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات مزل کوي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري لو یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټې معلوماتو تر مخه سکم 100,000 آبادی لري، اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د 1300 کالو راسې روان دی، ولې د 1300 میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولی دی وایي
اوبه نشته، د خپې مې شلی دي او په دولان دولان باندې د منځه اوبه نشته. که نو نو څه چل وکړو؟ په ملک آباد کې غوسم قیامت دی نه. خپې مې شلی دي او په ناستې ناستې باندې منګي راخېژوم او کور خو بره دی، نو څه چل وکړو؟ منګ لري اوبو دې څه سلوک جوړ شي.
یو بله زنانه شایزت وایي چې کله کله به د میونسپل کمیټې له طرفه په ټینکر کې اولس ته اوبه ورکولی کېدې، هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی.
زموږ خو دلته کې لس کال وشول، خو په دې لسو کالو کې تقریبا په څلورمه میاشت باندې اوبه راځي او دسی اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجی ډېر زیات او دسی اوبه یې لکه د کډر خو تقریبا څلور میاشتې وشوې چې اوبه نه دي راغلي. ټینکرې به راغوښتې، موږ محاسبتي محلیل به یو بډه کولې، په هغې باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر به نه ځي.
یو بل تن وایي چې د اوبو نشوالي له وجې اوس د سیمې اوسیدونکي په کډه کولو مجبوره دي.
زمانم خان مولا دی د ملک آباد اوسیدونکي، د اوبو دا مسله دلته تر تیرو دیرشو کالونو راپېخه ده. صفایي نشته، د ګیس نظام نشته، د اوبو خو د سره نشته. د اوبو زما خپل درونه د دې ځای نه نقل مکاني وکړله، یو فضاګر ته لاړو، یو ګل کدې ته لاړلو. د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل؟ د اوبو پس موږ در په در خاورو بسر ګرځو. په دې شو بیٹ اپ کدا گاڑی چھ راجی من اگو بہ استعمالو
مقامی اسیدن کے خوارکخ احمد شیر چھ پلاسی گاڑو کے د ابو راوڑل لوخی راغستی وای چھ ٹول اورز مزدوری وک او چھ کور تا راشو نو د ابو غمرتا پسروی
منگا رو سار خپل غریبی لڑ شو او چھ بیا داغی نو پسی رازو نو پکور گرا تا ٹپکی خودی او بنشتے رسکل او بنشتے لامبول او بنشتے او دس کول نشتے زمون د انسانانو دا لاتی کمر گوشو دا مر چوش نا خبر ہم ممڑ ہے دیسگی نا لوش زاگت تبے وڈو نام بول اللہ
منگورہ کے دا میونسپل کمیٹی اوبو ورکون کے ادارے انچارج اختر ایوب وے چے 15 دیش کال وڑان دے دغه سیمه لپاره یو ټیوبل جوړشه وو ولی اوس هغه ناکافی دے بلخوا د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوی چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره حل زلی شروع شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو منگورہ سوات
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لړی ته تاسو غوږې درنوونکو اوس وخت شوی دی په پېښور کې د ماسپخین درنیو بجې. اسرار الله محمد هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو. د فاټا اصلاحاتی کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال اډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل ویل تما دا چې وزیر اعظم په 6 ستمبر په قبایلی سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د په خبره د اصلاحاتی کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم ورځ اهم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي. په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. د ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاډي وویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر مشال اډیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغله. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب یې څه نه دي ویلي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوکه ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلې. د سیمې ګورنر نن وویل د شنبه یا خالی په ورځ په غازیانتب ښار کې په شوي ترهګر برید کې 94 کسان جوبل شوي هم دي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. امریکې تر دې دمه 43 برتانیا 28 او چین 26 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. اسرار علم مومند چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول درنو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د مشال 19 خبرونه د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې تاسو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره خبرې اوریدلې شي. د مرکه زموږ کوربه بشیر ګواخ کړی د نورازی چې د مشال لړیو مرکې ته په ګډه سره غوښ شو.
اکبر صاحب ډیره مننه اول خو چې تاسو موږ ته وخت راکوئ او په اول سر کې که راته تاسو د خپلو سفرونو په اړه ووایئ چې تاسو په دې وروستیو کې مختلفو ځایونو ته سفرونه وکړئ خصوصا ایران ته مو د روسیې څخه وو که په دې اړه راته لږ وضاحت راکړئ چې د مقصد دې څه و د دې سفر؟
ستاسو نه مننه. مهم مقصد د دې سفرو دا دی چې په دا منطقي کې موږ یوه اجماع درلودله. اجماع په دې ډول وه چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادونو د تروریستانو ترمنځ باید فرق ونه کړو. تروریستان ښه او بد نه لري او د تروریستانو سره د مبارزې په ارتباط باید د دولتو ترمنځ همکاري نه د دولتو او د خصوصي خلکو یا بنسټو او یا هم خصوصي کړیو ترمنځ. او بالاخره د مود اجماع غونډه ټکی وی چې امنیت باید د ټولو د پاره وي، نه دا چې د یو د پاره امنیت او د بل د پاره ناامني. په داخره کلو کې د تروریزم وده په دې منطقې کې، ما په دې باندې څو ځلي تبصرې کړي دي چې موږ یوازې افغاني کړیو سره مخامخ نه یو، طالبان یا د حقانی دادا یا نوری دلی، بلکې موږ د پاکستانی ډلو سره مخامخ یو، موږ د منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او موږ د بین المللي تروریستي ډلو سره لکه داعش او القاعده سره مخامخ یو. هغوی نیت و ټول منطقې ته بد دی و نورو هیوادو ته یې نیت کړی دی چې تروریزم ور انتقال کړي. زموږ هیواد ته یې سترګې نیولي دي تر څو دلته د تروریزم ځالګۍ جوړې کړي، بیا د دې ځای څخه و نورو هیوادو ته انتقال کړي. زما د سفر عمده هدف دا و چې یو دغه ارزونه په مشترک ډول وکړو د دوی سره، د هر یو هیواد سره، او دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو. خدای مکړه داسې نه سي چې د یو دپاره یو تروریست ښه وي او د بل دپاره بد وي، چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې.
نو مرزې تاسو په کې څه لاسته راوړنې درلودې؟ خصوصا د روس او د ایران، روسانو ښکاره ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي، ایران په باره کې داسې رپوټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي. تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ضد ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه؟
هغوی ته دا توضیحات ورکول شول که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وسي د یو بل چا په ضد باندې، متاسفانه تاوان یې هرومرو افغانستان ته رسېږي او د افغانستان دولت، ځکه موږ د دوی ټولو سره مخامخ یو. زموږ خبره دوی ته دا وه چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي، احتیاط وکړئ داسې یو کار ونه سي چې خپل دوست د لاسه ورکړئ، او یو دښمن چې ستاسو دوست نه سي کېدلی هغه د یو تاکتیکي کار دپاره استعمال کوي، اما په اوږدمهاله کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ
دپاره.
خورا زیات ښه اثری کړی، ښه اطمینان مو حاصل کړی دی. بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي، ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل. مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي، د تیارو کومک وکړي، چین کومک را روان دی، د روسیې د اصلحې کومک وسوي، ایران هم په درشل کې دی د کومکو. البته دا د دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا و ناتو کومک وسستر کې پټو. موږ خبره و دوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی، دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی، ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه وي د دې تروریستانو په مقابل کې، دوی به منځنۍ آسیا په سور اور بدل کړي و ټولو ته، په هغې کې به نه روسیا آرامیي، نه چین، نه ایران، نه کوم بل هیواد.
مزمر صاحب، داسې رپورټونه چې ایران خوشحاله نه دی چې کوم بندونه جوړېږي د هلمند کې یا په دغه اوبو باندې چې ایران ته ځي، هغه باندې ایران نه دی خوشحاله، هغه بندونه چې اوبه چې پاکستان ته ځي په هغه باندې پاکستان نه دی خوشحاله، او د وروستۍ تشدد چې دی، د وروستۍ جنګ زیاتېدل چې دی، دا د دې وجه همدغه د اوبو مسله ده. تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ؟
متاسفانه د تروریزم د اوبو په هکله نه دی پیدا شوی، بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی. کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد یې استعمال کړل. او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستۍ سره مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابروو. اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري، د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو، همسایه مو هم حقوق لري، موږ هم خپل حقوق لرو. موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق زیریوان نه خلو، لکه چې وامو نه خسته. یو ستاسې وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند
پرتیبات موافقت نامه امضا شو د ایران سره به نن تر نه پوری هغه موافقت نامه صحیح کار ورکړي. نو امید دی چې په دغه موافقت نامه د موډل په بنسټ باندې موږ وکړو چې د نورو هیوادو سره همکاري وکړو. اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دی چې د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو، په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسی کولی چې شاته ولاړ شي.
که اتمر صاحب که کورنۍ موضوعاتو ته راشو، طالبانو سره خبرې په کوم ځای کې دي؟ وروستیو کې بیا داسې هیلې راپیدا شو تاسو د چین سفیر سره وکتل چې کیدای شي خبرې بیا شروع شي، امکان شته؟
تر اوسه پورې خو دوی هیڅ داسې یو مثبت حرکت نه دی کړی چې موږ امیدواره کې، نه د چین سره، نه د دې څلور جانبه سره، او نه د نور کوششونه چې روان دي. داسې یو مثبت قدم دوی نه دی پورته کړی. یوازینی کاری چې کړی دی چې رنګ رنګ جنګونه د خپل ملت په ضد، د خپلو خلکو په ضد، هغه هم د خارجیانو په اتحاد او په اتفاق، یا یو خارجي هیواد ورسره دی او یا یې تر څنګ دغه نورې خارجي ډلې چې ما ویل د منځنۍ آسیا بین المللي ډلې او د پاکستاني ډلې چې دي، دا ورسره د لشکرې طیبې سي نیولې بیا تر ازبکستان په اصطلاح اسلامي حرکت او القاعده او داعش. یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی. زموږ خبره و دوی ته دا وه که د نیت د جنګي د خارجیانو په لمسون باندې، په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله د ملت بې دفاع پرې نه شو. په همدې خاطر په د اول ورځ چې حکومت ته رالو، مهمه امنیتي موافقتنامه مو لاسلیک کړه، ځان مو آماده کړئ، ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ. اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ. اوس نو په دې مسئله کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او ښه نیت موږ لیدلی، او نه متاسفانه د پاکستان.
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر سیو اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بېرته دا پروسه شروع شي. د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړئ؟
خطونه نه دي راغلي، اما احوالونه راغلي دي. طبعا موږ ډیپلوماتیک اړیکې لرو. د دوی احوال دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دا خبرې شروع شي. د ولسمشر خبره و دوی ته دا وایي چې دا خبره په څرګنده په خپل مشهور بیانیه کې و پارلمان ته وکړه چې موږ ورور نور ستاسو د سولې لپاره د کوششو هیله نه لرو. زموږ یوازینی هیله ستاسو دا ده هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه، یعنی تایید مو کړی وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله، هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلحې دپاره نه راځي نو تاسې به یې د خپل هېواده وباسئ، تاسې به ځای نه ورکوئ، تاسې به اقدام وکړئ په دوی په ضد باندې. نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي. هر پلا چې موږ د صلحې ږغ پورته کړو، د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي، او دوی ته مو وویله چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده، که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده، هر خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هغه دې وکړي، اما ته د هېواده وباسه. په دې کې زموږ سره درواغ وویل سو، په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه سوئ. زموږ سره خبره پټه که چې اصلا د دوی مشران زموږ سره نست، او کله چې د منصور په هغه حمله کې وویشتئ نو د جیب سه پاسپورت هم پیدا سوی د یو هیواد، او د بل هیواد ویزه هم را هغه باندې موږ و دوی ته سره دا مسله په ډېر صداقت سره مطرح چې څه کوئ، ولې دا درواغ وایاست، دا ستاسو په ګټه نه دی. تروریزم به و تاسو ته هم سور اور سي، یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي، د دې اور لامه تر تاسو هم رسیږي، هغه رسیدلې ده تر اوسه پورې. نو زه هیله دا لرم چې دوی وکولی شي سلیم عقل پیدا کړي، او دې خبرې ته متوجه شي چې په افغانستان کې امن د دوی په ګټه دی، په افغانستان کې جنگ جګړه لمنه و دوی ته رسیږي.
نو پاکستانیان دا وایي چې دلته پاکستانی طالبان دي او افغان حکومت او هند دي ملاتړ کوي، خصوصا اوس په بلوچستان کې یو برید وشو او دوی پلب هند واچول، ویل چې دا د افغانستان نه راځي دلته دوی حملې کوي. دلته هغوی یادونه کوي چې پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور تروریستان دلته شته. تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې ځواب څنګه وایئ؟ ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته، دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته، موږ تاسو ته درکړي، حکومت ته مو ورکړي.
سراسر غلط، بی معنا، بی بنسټه خبره. خو ما یې د مشرانو سره خبرې په دې هکله د افغانستان د حکومت په نمایندګي کړي. دوی ته مې وویل چې ښه، په دا تېر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی، راځئ چې اسناد واچوو چې چا
د دې توریستانو په ضد زیات عملیات کړي دي. د دوی ماشومان چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتي خالد، هغه مو د سکیر دوی مو راوغوښتل چې دغه دې پوښتنه وکړي. د هغه کس چې تاسو روزلی وی، ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو، اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. بدن په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی، په دې کې ته پخپله یې اور دی بلکی اور لمنه تر تا رسیدلې ده. ښه، موږ خدا کار وکړي په دې خاطر چې هر انسان چې د مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې دی. دا نه زموږ د دین په اصولو کې و، دوی ته موږ ځای لرو په افغانستان کې، نه زموږ په دودو په رسومو کې. نو د دوی سمه یو پوښتنه وکړه چې ښه، دا خو زموږ کار، یو تروریست وی ستاسو اولادونه یې ووژل په پېښور په مکتب موږ ونیو، تاسو موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی، د حقانی د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه، یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی، تاسو یې راوښیاست، کوم شی لرئ؟ نه. په دې کې هم سری ټیټ سي سترګې لاندې ولویش. بله پوښتنه مو وکړه چې ښه، خو ته به هم دعوه کوې، زه به هم دعوه کوم، په دا څلور رخیصو خبرو کې مو پوښتنه ځینې وکړه چې ښه، راځه چې خیدا وکړو، ته پر ما دا اتهام لګوې، او زه خو اتهام نه لګوم، زه خو حقیقت درته وایم، منصور هلته وژل کېږي، ملا عمر هلته وفات شوی، او اسامه بن لادن هلته ووژل شو. دا خو ټوله دنیا ولیدل، اوس هم ته انکار کوه چې زما په ملک نه دي، پروا نه کوي، راځه چې یو درېمګړی راوغواړو. تو په چین اعتماد لري؟ په امریکا اعتماد لري؟ دا دوه بر راو خوړو تم تعهد وکړه په تاسو رخصه کې چې دا کارونه کوي، زه به یې وکړم. بیا به وګورو چې یو درېم ګړی راسي دا تصدیق وکړي چې کوم یو رښتیا وایي، کوم یو صداقت لري. دا څه هم شی وېستلې هم دا خبره ده څلور جانبه د خبرو سره وېسته چې نه موږ درېم ګړی نه راغوړو، موږ ورونه یې خپل په منځ کې جوړو، نو څنګه ورونه یې سره چې ته زما دشمن په خپلې خاورې کې ساتي رالیږي، هلته بیا راځي زما ملک ته ږغ کوي چې د افغانستان دشمن بعد دې زموږ دشمن دی. دا یې هم د حکومت مشر وایي او هم یې د پوځ مشر وایي. حقیقت بیا چشي راوزي چې هم هغه دښمن مشر دی په خپل هېواد کې پناه ورکړي، ځای ورکړي، اسلحه ورکړي او پاسپورټ ورکړي. نو په دې کې متاسفانه دوی دروغ وایي.
نو د دې حل څه شی دی؟ اوسای افغانستان په پوځي نظامي لحاظ دومره قوي دی چې خبرو ته شا وګرځي او جنګ
دا چې موږ تروریزم له منځه وړو او که د خدای رضا وي بالاخره موفقیت پیدا کوو پر تروریزم باندې، په دې کې هیڅ شک مه کوئ، موږ په صحیح لاره روان یو. د خدای په فضل او کرم سره دا ملت پخوایه هم په هر جنګ کې برای ممالی دی، اوس به هم په دې جنګ کې کامیاب شي.
تاسو د حزب سره خبرې څنګه شولې؟ یو ځلې خبرې شروع شوې، بیا ځینې خلکو ویل چې دلته په ار کې دننه ځینې کړي نه غواړي چې دا خبرې کامیاب شي، اوس بیا داسې واضح دي چې خبرې شروع شوې، څومره ورته خوشبینه یاست؟
خبرې هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، خبرې روانې دي، زموږ د صلح شورا د دوی سره ناست دي. دا موږ ته یو امید راکوي، تر هغه ساعته چې خبرې روانې وي تر هغه ساعته پورې امید شته. توکل په خدای زده نه وایم چې خبرې به اسانه وي، درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې شته. د هغوی یو نظر دی، د دولت بل نظر دی، د صلحې د شورا نظر په بل ترتیب دی. توکل په خدای، موږ امید ورته اوس هم لرو.
د داعش خطر څومره لوی دی خصوصا د منطقې په ننګرهار کې؟ تاسو د تلیم وایي ډېر عملیات هم وشول، تاسو ډېرې سختې خبرې هم وکړې. د دوی تاسو آینده یې ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه، تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړي؟
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي، هغه به هم همدومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي. که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي، له منځه یې وړلی شو په اسانۍ سره. اوس وګورئ کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته، یو داسې یو حالت موجود وی چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو، او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې، دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري، دا نه لري. اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند قندهار روزګان د عملیاتو څخه قوي فارغې شوې، نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته. اوس هسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی. دولس مشران په شمول د حافظ سعید ووژل سو. ولی دولت په دې شدت عمل وکړي، ولی دولت په دې قوت عمل وکړي. دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنول پر ماینو باندې، بیا یو یو منفجره کوي. دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي، او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې داسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي. نو بنان دا عملیات وسول، عملیات په قوت روان دي، او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ شي. اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او دغه ځای سره تمویل او تشخیص شي، متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي.
یو مخکینی پوښتنې سره اړه لري، هغه د روس کلاشینکوفونه چې هغه داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې، بلکې د طالبانو لاسته ورغلي. ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي ټپي جوړه شوه، او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغله. د دې باره کې تاسو وایئ ځکه چې او یو ستاسو د سفر په باره کې دا ویل کېږي چې روس په دې خوشحاله نه و، تاسو دې لپاره هم تللي وایئ چې هغوی قانع کړي چې داسې نه
سراسر دا هماغه د دښمن تبلیغات دي چې بی باوری رامنځته کړي. دا اصلحه د وزارت داخلي د خوا توضیح سوه و خپل پولیس ته. وزارت داخله د خلاص سره و په لکهاو اصلحه مسئولانه ډول توضیح کړي. روسانو خو پخوا هم کله چې تازه وزیر داخله و شل زره تر دېرش زره بیا وروسته بعد از من هم له سره راو کلاشینکوف راوړل، نو توضیح سول. دولت کې یو نظام سته، یو سیستم سته، سلا قیدیږي، یو چاته ورکول کېږي. تاسې که سبا وغواړئ چې ولاړ سئ وزارت داخلي څه پوښتنه وکړئ، تاسو ته به دا خپل لیست درکړي، ولاړ سئ پوښتنه یې وکړئ. دا منطق هم څوک مني چې موږ هره ورځ د خپل باشهامته سربازانو شل کسه او صد شهیدان ورکوو، بېرته همغه دښمن ته خپل اسلحه ورکوو چې هغه مو په ووژني. یو سړی خو باید یو اندازه منطق ولري چې کوم شی حقیقت لري په دې ملک. حقیقت دا نه دی او په ځینې حالاتو کې داسې سوي دي، خو جنګ دی، په جنګ کې سلام له منځه ځي، او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان سوي دي. موږ هم سلا په لاس راوړو کله کله په ځینې ځایو کې په جنګ کې. مو مشهور خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي، اما هغه یو شهید دی، هغه که یو پنځه شپږ دانې سړی د لاسه واکمه ده چې لس سره توپک ده طالبان ته جعلی په لاس کې ورکړل شي. سراسر غلط، سراسر درواغ. په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي، په دوی باندې اوس اور بل سوی دی. دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي. نن ټوله دنیا هم ودروله د دوی په ضد باندې، هم روسان به اسلحه راکوي افغانستان دولت ته، هم چینایان. دې څه دوی وخت حساب کوي اوس نه تبلیغات کوي چې نه افغانستان دولت ته سلام ورکوي، چې دا بیا ځي طالبان ته. دا د آی اس آی تبلیغات دي، دا د طالبانو تبلیغات دي. میرم په دې باندې معقول فکر هیڅکله دا باور نه کوي.
د طالبانو جنگ ډیر زور واخیسته هلمند کې، اوس ډیر شدید جنگ روان دی په نور ځایونو کې. د نن په داخلي سیاستوالو کې سیاسي کړو کې هم ځینې مشکلات لیدل کېږي. تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ؟ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي، ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه کوي چې دا تعهد شو چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، او هغې ته تقریبا د هغې مودې ته شل ورځې پاتې دي. تاسو ولس ته څه ځواب لرئ په دې حساب کې مطمئنه کولی شو؟
اول ډیر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي. دا د تاسف خبره ده. دې کې هېڅ شک مه کوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات وي. د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې سره حل کړي، خبرې وکړي، کښېني، ملت ته تشویش پیدا نه کړي. دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا شوی دی، اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي. په افغانستان کې به حکومت، افغانستان دولت دا به دوام کوي، هیڅ شک نه لري. اما دا خبره چې د لوی جرګې مسله کله کله راپورته کېږي، و پر دې حکومت ژمنه کړې وه چې لوی جرګه باید را وغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسي دپاره دا ژمنه وه، او په دې هکله باید د اساسي قانون جرګه را وغوښتل سي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي رادې وړي، که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی. د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رب دلته موجود نه دی، یوه رابطه نسته. دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول سي
یا د نظام تطبیق،
یا د نظام هغه راغوښتل سوې به خو یا موافقتنامه باید خلک ولولي، تصحیح وکړي. په موافقتنامې کې واضح نوشته سوي دي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه هم جرګه یې لازم وګڼي، د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره ځي. رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی، دا یو اوله مسله. دویم، یو بل مشروع رئیس جمهور په ځای کې وي چې دوره یې ختمه سوه، دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت وروسپاري، تالیف یې پر ځای کړي. بنا دا مشروعیت بنسټ دی. د حکومت شکل کیدای سي فرق وکړي، هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور سره اخلي، چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې سره اخلي. په دې هکله که خدای مکړه کوم څوک بل نظر لري، نو یو ور دې دا قانون اساسي ولولي چې د هغه سره په ټکر او په تضاد کې رانسي. که بل نظر ما سوا د دې ولري، معنا یې دا ده چې د قانون اساسي سره موافق نه دی. دوی به وایي چې په قانون اساسي کې دا نشته چې رئیس اجرایی بلی و، دا نشته. رئیس اجرایه یو اجرایوي برخه د حکومت، مثلا په قانون اساسي کې هم ټول وزارتونه معلوم نه دي چې دا وزارت دی نه دي، دا د فرعي قوانینو خبره ده. په دې کې رئیس جمهور چون مشروعیت خپل د انتخاباتو د قانون اساسي پر بنسټ اخلي، بیا دا صلاحیت لري، قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی چې په حکومت په شکل کې، په ساختار کې، په سازماندهي کې د صلاحیت لري چې اقدامات وکړي.
نو ته لوی
جرګه
حکومت نه
راغواړي؟ نه، لوی جرګې ته حکومت شمن دی، باید یې راوغواړي. دا تعهد موږ کړی دی په موافقتنامې کې راغلی. اما کومه لوی جرګه؟ د اساسي قانون لوی جرګه. او د کوم هدف دپاره؟ د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره. دغې دپاره حکومت شمن دی، نو باید وخت یې راورسیږي، وخت یې انتخابات دی. انتخابات باید وشي چې ولسوالۍ شوراګانې هم انتخاب سي. دا خدای په هم حکومت شمن دی چې هرومه رو باید وسی. ډیر د خوشینه ای زیدی چې تر اوسه نه دی سوی، دا په دې خاطر نه دی سوی چې څوک ښه نیت ورته نه لري. متاسفانه یو جنگی حالت دی، یو سخت حالت دی پر وطن راغلی دی. او تاسې باید په یاد ولرئ چې زموږ ټول انتخابات چې پخوا سوي دي، یو اندازه تاخیر پکې راغلی دی. کیدای شي په دې کې تاخیر زیات وي، اما په هر انتخابات چې په خوا سوي دي تاخیر راغلی. د دې معنا دا نه وه چې په خوا ورته ژمن توپ نه وي، یا اوس ورته نست. حکومت ورته ژمن دی، انتخابات باید وشي، د هغه پر بنسټ جرګه، او جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیل لپاره. ډیره مننه، سلامت اوسئ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترجمة نانسي قنقر.